پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل سوه. دا به هم واورئ چې متحده ایالاتو او برطانیې له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته کړې ده. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه سرلننه د 15 وزیرانو استیضاح پیلوي. د امریکا یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا پر منځمهاله انتخاباتو د نفوذ هڅه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونه یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د قانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسی جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 میلادي کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو د نفوذ هڅه کړې ده. خو دغه چارواکي په خبره داسې نشي نسته چې وشي لاسوهنو د دغو هڅو له کبله دي د انتخاباتو نتیجه اغیزمنه سوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کوتس پرون ویل چې د چین او ایران په ګډون روسیې او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. شغلی کوتس ویل د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې څرګنده کړي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي سوي وي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دغه موندنې په هغه راپور کې شامل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا هغو ادارو ته چې د انتخاباتو په امنیت کې داخلي دي سپارل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. دغه څارونکي به د جګړه ځپلي یمن په یوه برخه کې د اوربان څارنه کوي. د دې پریکړه لیک مساوده چې د برېټانیا لخوا وړاندې سوې وه او مخکې هم څو واري ورباندې مباحثې سوې وې او اصلاحات پکې راوستل سوي وو پرون تصویب سوه. دغه اقدام د سره سمندرګي په هودیده بندري ښار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغنو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د شیعه حوثي یاغنو ملاتړ کوي. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جګړه کې پوځي مداخله وکړه. د دې مداخله هدف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د برحاله کولو مسله وه چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته به 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرسته ورکړي. د دې مرستې هدف دا دی وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې د کیف درې کښتۍ ونیولې، اوکراین وکولی سي خپل سمندري ځواک پیاوړی کړي. د واشنگټن د دې پوځي مرستې اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ورکړ. تبدسل کېده چې برېټانیا هم پلان لري چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته وکړي. د روسیې ساحلي ساتونکو د نومبر پر 15مه په کرچ تنګي کې چې تور سمندرګۍ له اوزوف سمندرګۍ سره تړي، اول د اوکراین پر کښتیو ډزې وکړې، بیا یې د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. مسکو ادعا کړې چې دغه کښتۍ کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې شوې وې. روسیې کریمیا سیمه په 2014 کال کې له اوکراین جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د برېټانیا پولیس وایي دوه کسان د بې پیلوټ الوتکو د غیر قانوني کارونې په تړاو نیول سوي دي. د دغو ډرون د الوتنو له کبله تیره چهارشنبه ناوخته د لندن ګاتویک هوایي ډګر د ټرافیک جریان ګډوډ او په سلګونو الوتنې لغوه سوې. د سیسکس سیمې د پولیسو سرپرست جیمز کولیس وویل دغه دوه کسان پرون ناوخته د روانو تحقیقاتو په لړ کې نیول سوي دي. د نیول سوو کسانو په اړه نور توضیحات نه دي ورکول سوي او چارواکي وایي چې پر دوی کوم تور نه دی لګول سوی. چارواکي وایي چې بې پیلوټ الوتکو ته په لوی لاس الوتنه ورکول سوې وه چې د کرسمس په درشل کې د هوایي ډګر نظم اخلال کړي.
خبرونه مو لاسته د رادیو اوریدل. نو په دې خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په همدې وخت کې د ولسي جرګې مشر رؤوف ابراهیمی د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار کوي.
مردم افغانستان پیوسته انتظارات نتایج قابل قبول از طریق کمیسیون انتخابات دارد.
بل خواده افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهوري ریاست انتخاباتو د سپتنام ته کم وخت ورکړل سوی دی. ښاغلی رشید زیاتوي،
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده، دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان
نو راپورونه هم ستاسو په وروستۍ برخه کې به د زهرو کاروان اونیز پروګرام واوري. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی راغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی د جمهور ریاست په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي. په دې اړه جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړي دي. همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. رحمت افغان، خبرونه ته ښه راغلی. د دې موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
فریواجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ اړین چمتووالی نیولی. د دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو سلاحکار عبدالخبیر مومند وایي چې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق علومي، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمي، نور رحمان لیوال او محمد حکیم ترسند په ګډون شاوخوا اوولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړي دي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 2 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدې په 13مه نیټه وروستۍ هغه به د دلوي په 26مه نیټه اعلان شي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په شرایطو برابر کړنلارې له مخې هر افغان چې دوه ګونی تابعیت ونه لري، څلوېښت کلن وي، یو لک تذکرې له ځان سره ولري، په جنایي او بشر ضد جرمونه نه وي تورن، پانګه یې ثبت شوې وي، روغتیا یې تضمین وي، کولی سي ځان کاندید کړي. په پام کې دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 1499 کال دورې یا حمل په 1.5 نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د نن ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستلو باید د جمهور ریاست انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
ما در پیشرو انتخابات ریاست جمهوری را همچنان داریم. اگر خدای ناخواسته افراد متقلب به پارلمان افغانستان را پیدا میکنه، طبیعی که پروسه انتخابات ریاست جمهوری متاثر از این تقلب و تصمیم ظالمانه و یک پروسه کمرنگ خواهد بود.
فریبا جان، دا په داسې حال کې ده چې د تیرو ولسي جرګې انتخابات له یو لړ ستونزو، مشکلاتو، د چارو د کاندیدانو په خبره له درغلیو سره مړه وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو انتخاباتو زیات درس اخیستی ده او هغه ضعیف نقطې او ټکي چې په تیرو انتخاباتو کې ترسره سوي دي یو ځل بیا به د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ترسره نه سي. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت افغان وایي چې په دې اړه موږ ته جزئیات راکړي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. په همدې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام لپاره کم وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم کم مطرح انتخاباتي ټکټونه نه دي جوړ شوي. ښاغلی رشید له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي. له ښاغلی رشید سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ثبتنام د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په دې کمیسیون موجود نه ده. دوم، دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسه کې ځان د ولسمشرۍ ټاکنې لپاره ثبت کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي. نور هغه وروسته مراحل چې دي هغه نو د عملي کېدو فرصتونه له بده مرغه ډېر محدود دي. خپله د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبتنام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. وبتوانېږي چې په داسې حال کې چې لوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دي جوړ شوي، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي،
ډېر باوري نه وي چې دغه پروسه موفقه شي. دغه اوس په دې پروسې کې یو عالم ستونزې موجودې دي. له یوې خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه څه پرې حل شوي نه دي. دوم، د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تر اوسه پرې په کافي حد باندې موجود نه ده. او نور سیاسیونه کې دغه له بده مرغه تر اوسه پرې هغه یو واحد دریز نه ده غوره شوی. تر اوسه پرې هغه ماته کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه ده کړی، جوړ شوی نه دي. نو په دولس ورځو کې کېدای شي چې دوی آماده نه شي. صرف هم کمیسیون باندې نوملیکنه لپاره آماده وي، اما د نورو مراحلو د مدیریت لپاره تر اوسه پرې کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیوالې ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره یو خوله دي.
تاسو له نظره د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګه د کمیسیون ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټکټونه به ډېر جوړ شي او دا به د رایو په خورېدو او پتیتوار کې به پوره رول ولري. حتی موږ که ټاکنو خواته لاړم سو په دې باندې باید آمادګي ولرو چې لومړی دور کې ټاکنې نشي کولای چې موږ تاسې هغه نتیجې خواته بوزي چې 500 جمع یو رایې د یو کاندید لخوا ترلاسه شي. موږ دوهم ځل دور ته ځو او د دې لپاره باید پوره چمتووالی سره له اوسه هم د بودیجې په مورد کې هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود شي. کېدای شي دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وزنډوي او بل اخره حتی د کال په وروستۍ کې موږ تصمیم نیسو نیګو شي د اوسمشي ټاکنې له پایل څخه ځان خلاص.
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ حکومت، انتخابات او خلک؟
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راسي. د رهبری په برخه کې باید موږ تاسې هغه وړ مدیران ولرو چې وتوانېږي چې دغه پروسه زموري وکړي. دوم قدم کې که چېرته سلا په دې راځي چې ټاکنې لږ وزنډول شي نو د بایومیټریک نوملیکنه اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالي مراحل ونه لرو. دریم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسیون په پروسه کې مداخله و نکری سره مازلا دا چې د نړیوال ټولنې هغه رول او وند په پروسه کې چې نظراتي اخر دغه او چات سي ترسو د سیاسي نو قنات اساس سي په دې پوسي چې دته کوم زی داخله خو خصن حکومت په وجه کې د خپلزان په ګټه باندې کار نکړي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشیدو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه
اوس په فیروزه عزیزی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د فراه ولایت د ګمرک مسولین وایي چې د دې ګمرک په عوایدو کې د تیرو څلورو میاشتو په لړ کې 8.5% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ګمرک مشر خان زمان امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ګمرک عواید د اسد په میاشت کې 340 میلیونه افغانۍ وو، په داسې حال کې چې د قوس په میاشت کې دغه رقم 540 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی دی. ښاغلی امرخیل وویل د قاچاقو مخنیوی، په ناقانونه ډول د پیسو اخیستلو او له فساد سره مبارزه هغه څه دي چې د فراه ولایت د ګمرک عواید ورسره لوړ شوي دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې واتیا پراختیایي پروژې پلان شوې چې شپېته هغه یې پلي شوې دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د وو بیلابیلو سکتورونو په خدماتي او ساختماني برخو کې د 50 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پلي شوې دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په خبره د دغو پروژو په بلي کېدو سره د خلکو په اقتصاد کې مثبت بدلون راغلی دی. د نوموړي په خبره تمه ده چې د کال تر اخره پورې پاتې نورې پروژې هم پلي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1.3 افغانۍ، 150 کیلو بوري 1.5 افغانۍ، 1.5 نیمانۍ بوري ورځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 0 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8.5 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 5.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 4.5 پوله، 1 انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 1 پوله، 1 سعودي ریال 19 افغانۍ 90 پوله، 1 ایراني تومان 2 افغانۍ 50 پوله، 1 هندۍ کلداری 1.8 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 500 افغانۍ.
د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مو واوریدل. تاسو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی شئ چې دا او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. د مرسته وروسته لغې اعلانېږي چې په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ نوې شخړه رامنځته شوه. رضوان مراد د موضوع سره له دمدا شي بر سره په سټوډیو کې د امارات خبرونه تشرح لی که په سر کې درته وایي چې امریکا او بریتانیا له اوکراین سره څومره پوځي مرسته کوي او هدف یې څه دی؟
مننه فریبا جانې. متحده ایالاتو پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د اوکراین له پوځ سره او په ځانګړي ډول د اوکراین له سمندري پوځ سره شاوخوا 10 میلیون ډالره پوځي مرسته کوي. او په عین حال کې برتانیې بیا ویلي دي چې دوی په جنوري میاشت کې، د 2019 کال په جنوري میاشت کې، به یو شمیر پوځي روزونکي اوکراین ته ولیږي تر څو دغلته اوکراینی ځواکونه وروزي او هغوی د سره مشورې ورکړي، مشترک پوځي تمرینونه ترتیب کړي او یو شمیر هغه غوښتنې د اوکراین واخلي چې د اوکراین سمندري ځواک کومو وسایلو کوم مهماتو ته اړتیا لري. د دې هدف د پستور سمندر کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د پورته شوي جنجال نورسته د اوکراین د سمندري ځواک تقویه کول دي.
بله، تاسو د اوکراین او روسیې ترمنځ په تور سمندرګي کې د جنجال یا د شخړې د راپورته کېدو خبره وکړه. دا جنجال څه دی؟ شخړه پر څه راپورته شوې ده د دوی ترمنځ؟
یو دوه درې ونې مخکې تقریبا 40 اوکراینی سمندري پوځیان او د غوی یو شمیر کشتۍ د روسیې د پوځ یا د سمندري ځواک لخوا ونیول شي. روسان ادعا کوي چې دا اوکراینی عسکر او کشتۍ د روسیې اوبو ته په غیر قانوني توګه داخله شوې. اما اوکراین وایي چې د تور سمندر په دغه سیمه کې یا په دغه اوبو کې چې د دوی پوځیان ول، دا د اوکراین برخه ده. دغه جنجال د دې سبب شو چې روسیه دغه کسان بندیان کړي او ولسمه مشر پوتین پرون بل ورځ په خپل کلنی خبری غونډه کې ویل چې تر څو پورې چې دوی محاکمه شوي نه وي دغه اوکراینی سرتیری نه خوشي کوي. له دې وروسته اوکراین حکومت سخت عکس العمل خود او د اوکراین ملاتړ چې ناټو او متحده ایالات دي هغوی ویل چې موږ به د اوکراین پوست او د اوکراین سمندري ځواکونه تقویه کړو تر څو په آینده کې د روسیې د دغه شان ګامونو مخه ونیسي. روسان وایي چې اوکراینی ځواکونه او د هغوی نړیوال متحدان پارونکي اقدامات کې تر څو په سیمه کې شخړه پیدا شي. خو اوکراین وایي چې روسیا د دوی په اوبو کې مداخله کوي او د هغه سیمه د تور سمندرګي چې د 2014 کال مخکې د نمخ کې روسان د کریمیا ټاپوز مزان سره یوځای کړي د اوکراین برخه بلل کېدله. نو په همدې برخه کې متحده ایالات او ناټو هڅه کوي چې د اوکراین سمندري ځواک تقویه کړي او په دغه سیمه کې د روسیې د ګامونو او د هغې د سمندري ځواک د تیریو مخه ونیسي.
بله ډېره مننه کوم رضوان مراد. دوستانو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتو او برېټانیې له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 چپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ په صافه وزیتوګه ووري اوس په د کابل چپ ورسپانو ته ورسو چې د افغانستان پر بیلابیلو مسایل باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي. اجمل تورمان دغه ورسپانې کتلې او غټه کې راوروي.
کابل چپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې د غنو نور مطالبه تر څنګ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه هم لیکنې چاپ کړې دي. وی سه خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سوریې نه د خپل پوځ د ایستلو تر اعلان وروسته له افغانستان نه هم د وزرو تنو پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ. ورسپانه وایي په دې اعلان سره ولسمشر ترامپ یو ځل بیا نړۍ حیران کړه. د ترامپ د دې اعلان په غبرګون کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د استعفا اعلان وکړ. په سرمقاله کې راغلي تر دې وړاندې له سوریې او افغانستان د ټولو پوځونو د ایستلو په باب د امریکا او نړۍ په کچه ګڼ غبرګونونه ښکاره شول. سرمقاله لیکونکي لیکي په ټولو کې دا ټکي شریک دي چې که دغه هیوادونه په امنیتي تشه کې پریښودل شي بدې پایلې به ولري. ورسپانه دا هم لیکي چې افغان حکومت چې له مخه کاواکه او د وضعیت په کنټرول کې بېوسه دی ظاهرا د ډاکټر نجیب د حکومت له برخلیک سره مخ شوه. خو کټ مټ خبره د نویمو کلونو په څیر نه ده. د حکومت غبرګون ظاهرا دا دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دفاع په خپله د افغان ځواکونو په لاس ده او په میړانه له هیواد نه دفاع کوي. دنیا خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي که چیرې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته کوي او د روان جګړې د پای ته رسېدو لامل کیږي په دې کار کې هم د افغانانو او هم د نورو هیوادونو خیر پروت دی او باید واوسي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره دا وتل باید د پلان له مخې او په منظم ډول وي، یعنی امریکایان باید له افغانستان نه په پوره مسؤلیت سره خپل سرتیري وباسي. ورسپانه لیکي داسې نشي چې د ځواکونو تشه رامنځته شي، موجوده نظام هم سقوط وکړي او د ولسو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا بیا د طالبانو په شمول د هیچا په ګټه هم نه ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه د یو شمېر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي دا سرتیری به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان نه ووځي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په مطلب کې وړاندې راغلي ولسمشر ترامپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه، خو د روان کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي.
دوستانو اوس په هم یو ساینسي موضوع ته ورسو. د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یو ستوربیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور بل اسمت سلمان خبرو.
انسایټ ستوربیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده پر دې سیارې زلزلې سنجونکي آله کې خوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوی انسایټ لندر یا ستوربیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ د زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالي پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږ کال د مې په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ. دا ستور بیړۍ دوه سپوږمکیو بدرګه کوله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمان.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلور بجو.
دوستانو لکچې په دې اعلان کې مو هم واردل چې ترشن آسمان لاندې خبرونه هر شنبه له دو تر څلور بجو خپریږي. نن هم شنبه ده، موږ د خبرونه لرو. البته په دې کې غواړم دا وضاحت ورکم چې پر د دوه ساعته پروګرام کې په اول سات کې پر دې باندې بحث کیږي چې په کم سن کې واده ته د افغانانو تمایل کم سوی دی. دا خبره په یوې تازه سروې کې موندل سوی دی، یوه تازه څېړنه ښیي چې خلک مخصوصا افغانان په کم سن کې واده ته کم لیواله دي او پر ځای تعلیم او زده کړې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. په بل سات کې به واوري چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته غبرګونونه څه دي. تاسو هم کولی شئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ، خپل نظرونه وړاندې کړئ او د راغلو میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا به وروسته واورو، خو اوس ورځو د یو شمېر امو افغانانو نظرونه چې ازادي راډیو ته راستولې دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه احمد الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس نیوس یا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک و، هغه انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو زه د راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زمونږ غوښتنه د لوړپوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي او بله زمونږ د ولسوالۍ کې وایي سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ور سره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د هرات ولایت څخه خبره کوم، د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ. او دغه د انارکی دفتر چې دی موږ سره کومه کونه کړي دي، بعضو کې تجران ورکړي دي، بعضو کې نجی ورکړي، بعضو کې درې نیم زره روپۍ ورکړي، بعضو کې اووه زره روپۍ ورکړي دي. دغه زموږ بعضې نومام ورک دي، یوارو کې هم نه دي لیدلی، نیم تجیر لیدلی دی. پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یو څوک اوري، دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي، موږ ته جوړ کارتنه یې موږ ته راکړي دي، وایي نومان مو نشته په لیست کې. خراب صحیح سلامت یې نه کړی، نوم ولا ټلیفون نمبر تذکرې نمبر ټول پکښې دي. دفتر کې وار وایي نوم یې نه دی راغلی. موږ ځو ورځو، زموږ دغه خبرې غور څوک کوي، زموږ دغه غور دې وکړي، دا زموږ نومان دې راکړي، موږ ته دې کومک وکړي. داسې دې نه کوي چې یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې، یو سر پیسې ورکړي دا بل سر پاتې. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د کندهار ولایت شوزین راځي څخه خبرې کوم. ورځ ما دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې زموږ د اصلور میاشتې چې ماشومان بندي اوس موږ ماش نه والا کېږي، نه ماش څنګه ماش ته په وظیفه کې یو وظیفه غواړي د ماشو درجه نسته. هغه زموږ پیغام په خور خدای نه مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دا یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وې او ازادي راډیو په امانت سره ورته خبرې کړې. که تاسې هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ چې زنګ ووهئ او موږ به یې د ځانګړو خپرونو له لارې له اړوندو چارواکو سره شریک کړو. دوستانو اوس به هم ورسو د نن ورځې ځانګړی اونیز پروګرام ته چې د زهرو کاروان دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت په کابل کې چمتو کړی دی. په ګډه به یې سره واورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنور دنکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنې. یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونی خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې لا هم په افغانستان کې پریمانه تریاک تولیدیږي. په خبرونه کې ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې دیونی په بهیر کې مهمو پیښو او خبرو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
ننګرهار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 400 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 395 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له سرخرو د ولسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو 14 کیلوګرام چرس ونیول چې یو قاچاق وړونکی له بیسو د ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو څخه د پاسه 10 پرچون خرڅونکي ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د کابل امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ښار په مختلفو سیمو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د 14 پرچون خرڅونکو ترڅنګ څه د پاسه 2 کیلوګرام نشه یي مواد هم نیولې دي. د ښاغلي یادګاری په وینا تیرونی د کابل په شمول په څو ولایتونو کې عملیات ترسره شول.
پولیس مبارزه علی مواد مخدر وزارت
د کورانی او چار وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې په مرکز او ولایتونو کې 12 عملیات کړي چې په نتیجه کې 645 کیلوګرام بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د غراز د نشه یي موادو د قاچاقو په تور یو اویا توران کسان هم نیولې چې په نیول شویو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه ده.
د یادونې وړ ده چې په کابل کې د معتادینو له ډېرې دولو سره د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي هم ډېر شوي دي چې ځوانانو ته یې د نشه یي موادو لاسرسی اسان کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نږدې 10 کسان په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو د 20 قضیو په تړاو 25 کسان ونیول شول او د عدلیه او قضایي مرکز په علني غونډو کې له 3 تر 5 کالو بند باندې محکوم شول. د ښاغلي محیط په خبره د غراست تیرونی افغان ځواکونو په 9 ولایتونو کې 20 کسان نیولي او د مرکز ته یې معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې لدې 20 کسانو څخه 120 کیلوګرام هیروئین، 15 کیلوګرام تریاک، 1398 کیلوګرام چرس، 12 کیلوګرام شیشه او 1915 د ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. وړاندې کا په خبرونه کې را سره وي دا مطالب را سره اوریدل شي. د یو ان او ډی سی رئیس وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. د ننګرهار دنیا عالمانو په یو فتوا کې د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق حرام بللی دی.
علماو د خپلو منابرو نه د موادو مخدرو په باره کې تقاریر کړي دي.
له نشئی مواد سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمول له رئیس سره مو د متادینو د تداوی کیفیت او د غراس د نشئی مواد د غوښتنې راکمول پر پالیسي خبرې کړي. روزګان ولایت تزو او دا ولایت لوسیدون کې مساجان څخه به واورو چولې پنه شو وخت شو
دوه د مسر ولن بل د سنوم چې بلانه ورته جوړې جوړورم په درګه کې ناس وو چې را لمدې د لاسونی ولوم سغاره دلم
د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو را سره اوسه
نا ګولې خو پار د واخانه کې پیدا کیږي هغه موږ هم د غزابې څنګه د واخانه نه ورشه زموږ چې واري درکوي
دا چې وړاندې په خبرونه کې څلورو په دې اړه مو اوریدل. اوس د خبرونې لومړی مطلب تر اګرزو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي هرکلی کړی خو ټینګار کوي چې لا هم په دې هیواد کې پریمانه تریاک تولیدیږي. د یو این او ڈی سی رئیس یوری فیدودوف د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې د افغانستان په اړه جوړ شوی وویل په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. دغه راس په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د نشئی موادو تولید یوه لویه ستونزه بللي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د برابرولو په برخه کې مالي مرستو ته دوام ورکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې غونډه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق د بحث یوه برخه وه. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس چې د سکایپ له لارې دې غونډې ته خبرې کولې وویل سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی خو لا هم هلته ډیر تریاک تولیدیږي. ښاغلی فیدیتوف خبرداری ورکوي چې نشئی مواد افغانانو ته د روغتیایي زیانونو تر څنګ د غیر مشروع عوایدو یوه لاره ده چې د هیواد امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی.
که څه هم د کوکنارو کښ کم شوی دی خو لا هم د تریاکو تولید او استعمال ډیر دی. د دې وضعیت دوام د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړي چې جدي مبارزې ته اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سیمه ییز ستراتیژۍ پر اساس له افغان دولت سره په همغږۍ له نشئی موادو سره مبارزه کوي.
په 1990 کال کې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او یو این او ڈی سی ادارې د ګډې سروې له مخې په افغانستان کې 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوی چې د تیر کال په پرتله په 29% کموالی راغلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو استازی د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر هڅو ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق په راتلونکو کلونو کې یوه جدي ستونزه ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سیاسي پروګرامونو همغږي کوونکي رودنی هینټر د امنیت شورا په غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل پروګرامونه په جدي توګه عملي کړي.
سره له دې چې په 2018 میلادي کال کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی خو بیا هم په راتلونکو میاشتو او کلونو کې نشئی مواد یوه ستونزه ده چې مبارزې ته اړتیا لري. موږ باید پر دې ستونزې تمرکز وکړو، د تولید کچه یې راټیټه او د کښتونو اړولو ته هم پام وکړو. باید په افغانستان کې د قانون د تنفیذ ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو او تر ټولو مهمه دا ده چې باید له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې لازمه مرسته وشي. موږ له افغان حکومت څخه غوښتنه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او د عمل پلان ته لومړیتوب ورکړي.
هڅه مو وکړه چې د موضوع په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت نظر هم راواخلو خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم د دې وزارت چارواکي مرکې ته حاضر نه شول. سره له دې چې په روان کال کې وچکالي د کوکنارو په کښت کې کموالی راوستی خو شنونکي بیا دا یو طبیعي کموالی بولي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یې باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د زابل ولایت پخوانی والی او سیاسي شنونکی اشرف ناصری له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته دي د کوکنارو د کښت د مخنیوي په خاطر بزګرانو ته بدیل کښتونه برابر کړي.
درنو اردوونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د تریاکو پریمانه تولید اندېښمنه کړې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزه په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
تاسې د ازادي رادیو ته غوږیست چې په منځنۍ څپو 12.9 او FM 100.5 په ټول افغانستان کې په شفافه او رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې دویم مطلب ته راګرځو. د ننګرهار دنیا عالمانو په یو فتوا کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بلل دي. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا غړیو په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل د نشي موادو او مسکراتو کښت، تولید او قاچاق د اسلام په دین کې حرام دی او دنیا عالمان مسؤلیت لري چې د جماعتونو د منبرونو له لارې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشي موادو په مخنیوي کې د عالمانو دا اقدام مثبت بولي او وایي چې دا فتوا به د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه هم زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې موسکا هوتکی وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالیو په لسکونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو په جلال آباد کې غونډه وکړه او له هر اړخیز بحث وروسته یې د نشي موادو د حراموالي فتوا صادره کړه. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا یو غړی مولوي نصر احمد پادشاه وایي د نشي موادو کښت، تولید، استعمال او قاچاق د اسلام له نظره حرام دي. مولوی پادشاه د جماعتونو له ملا امامانو څخه غوښتنه وکړه چې له دې فتوا څخه په استفادې سره دی د جماعتونو د منبرونو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
علماو د خپلو منابرونو د موادو مخدرو په باره کې تقاریر کړی دي چې دا یو منکر شی دی او په کار دا چې په هر پرته سیمه کې چې الته مواد مخدر او اپیم کرل کیږي چې ټول د قانون دا بند کی او د دې په ځای باندې غنم وکړي، د دې په ځای باندې نور سبزی وکړي، د دې په ځای باندې حلال فصلونه وکړي. تاسو به چرته وګورئ چې شل کاله چا اپیم کړی چې هغه زندگی جوړه کړي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډې سروې پر اساس ننګرهار یو له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې په 2018 میلادي کال کې ډیر کوکنار ورکی کرل شوي وو. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د حرموالي په برخه کې د عالمانو د نظر یووالی مهم ګڼي. د زیاتوي چې د جمعې په خطبو کې به د دې فتوا په تبلیغ سره د خلکو د پوهې کچه لوړه شي.
قرآن او حدیث مونږه دا ثابته کوي چې مصرف نه لشي توکو کیش قاچاق او استعمال دا منه ده. نو زه اطمینانی مچ مونږ سره ودا ډیر همکاري وکړي، خصوصا په هغه سیمو کې چې هلته خلکو ته آگاهی نشته.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو له ډېرېدلو سره د معتادینو شمېر هم ورځ تر بلې ډېرېږي او په ټولنه کې ستر ناورین رامنځته کړی دی. د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف وایي د عامه پوهاوي ترڅنګ په پام کې لري چې په روان کال کې د بدیل معیشت پروګرام هم پیل کړي تر څو بزګران د کوکنارو پر ځای بدیل کښتونه وکړي.
سکال منگا مخ کے لوقت پائل کرے دے دی پزے چھ کوکنار وکرل شی او بیاد مخنیوی ل پارا حل زلی وشی مبت د ولسون سرا د بسگران سرا ناست شوی دی او غوی خپل تعهد سپار ل دے دی خاطر چھ دغه تعهد من نورم ورغو او وسی کو ننمو د علماء په هم غی هم د غونډرا بلل چھ ټول مسکرات او مخدرات چاغه د اسلام ل نظر حرام دی اغه ل پارا یو مشخصه فتوا صادر کی ترسو دغه عامه پوهاوی زیات شي د خلکو ترمنځ.
د ننګرهار د مرستیال والی په خبره د روان شمسی کال لا پایل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو وکړی شوی چې په دې ولایت کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه نشي مواد او په سلګونو لیټره الکولي مشروبات د قاچاقو پر مهال ونیسي.
له فتوا بیا تر درملنې اوري چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې له کابل ښار څخه څه د پاسه 2000 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړل، خو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې ستونزه په درملنه کې ده او که د نشي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلې چې په پالیسۍ کې پر کومو موادو ډیر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفی په ځواب کې وایي
سو نقاط تی چی مونگا زیاد فوکس پی کرده دی چی آغا دا متعدین تداوی برخا دا وقایه برخا دا کاهش اضرار برخا دا ارتقای ظرفیت برخا دا زیاد فوکس دا مونگا پا وقایوی باش بانی زکا وقایه نسبت دا تداوی تا ارزانم دا آسانم دا او بهترم دا کرا چی متعد شی پا آغای باندی زیاد مصارفم رازی او بار بار هغه بیرته بازگشت کوي په مواد مخدر ته خوا چې تعداد 9,00,000 او 3.5 میلیونه متعدین دي د ارقامو په نظر کې نیولو سره او د احتیاط د ګراف په پورته تللو سره موږ مجبور شو چې زیات فوکس په وقایه باندې وکړو.
د هرې ورځې په تیریدلو سره معتادین ډیریږي، فکر نه کوي چې د نشې موادو د غوښتنې راکمولو پالیسي مؤثره نه وه او بیا کتنې ته اړتیا لري؟
په 1991 کال کې مونږ پالیسی جوړ کړله. په هغه وخت کې چون تعداد د معتادینو د 2009 د سروې په اساس باندې 9,00,000 د هماغه معتادینو په نظر کې نیولو سره مونږ هغې ته هدف تعین کړلو چې کله په 2015 کې بیا سروې وشوله نو د معتادینو تعداد په ډراماتیک شکل باندې ډیر پورته تللی و. نو د دې په نظر نیولو سره مونږ فعلاً په پالیسی کې ډیر تغیرات راوستي دي، یعنی موږ 30,000 نفر په کال کې تداوی کوو. دغه ظرفیت هم باید حفظ کو او د دې نه علاوه موږ باید د تداوی ظرفیت نور هم اوچت کو. موږ منطقې د ممالکو د تجربو په اساس باندې اوس مختلف موډلونه په دې پالیسی کې پیشنهاد کړي دي چې موږ باید هم داخلي بستر تداوی ولرو، هم باید د جامعې په سطحه باندې ولرو، هم باید د ولسوالۍ او قریاجاتو په سطحه باندې ولرو، سیار ټیمونه باید ولرو.
سرل دی چې تاسو درملنه هم کوي د معتادینو، خو بیا هم د معتادینو کورنۍ او خپل معتادین له دغه حالت څخه ناراضه دي. دوی وایي چې د وخت په تیریدلو سره بیرته دوی احتیاط ته مخه کوي. څه فکر کوئ تاسو دغه نیمګړتیا په خپله په درملنه کې بولئ او که په بل څه کې؟
په افغانستان کې خو هغه تداوی نه ده چې ډېر سټانډرډ دي. پالیسي پیشنهاد کړی ده چې تداوی باید درې مرحلې ولري. یو هغه مرحله ده چې معتاد لا په بستر تراول شوی نه دی، پله صحی کارمندان زی ساحې ته په ساحه کې د معتاد سره کار کوي، یعنی معتاد په دې باندې قانع کیږي چې واقعا دغه شی چې زه استعمالوم دا ماته مضر دی. معتاد بالاخره دې ته آمده کیږي چې تداوی ته حاضر شي. شفخانه کې بیا دفتن اهتمامات ورته نیول کیږي او دفتن هغه ډیټا کې سمزدایي واټ کې اچول کیږي. کله چې سمزدایي د مرحلې نه وځي بیا ریهابلیټیشن ون مرحله ورته وایي چې هغې کې خاص مشاورین موجود دي چې دوی ته آګاهي ورکوي، دوی ته مشورې ورکوي چې څنګه وکولی شي چې دوباره احتیاط طرف ته مخه روانی کړي. د دې نه بعد بیا مرحله د افټر کیر شروع کیږي یا د حرفوي زده کړو شروع کیږي. بیا هغه معتادین چې هغه فرضاً څوک کار یادونه لري، کسب یادونه لري، بیا هغه حرفوي زده کړو ته معرفي کیږي. متاسفانه چې زمونږ دغه وروسته د افټر کیر مرحله چې ده، دا زمونږ د تداوی یو نیمګړی سایکل دی. دغه مشکلات زمونږ د بودیجې د نه موجودیت ته وجه نه دي. که چیرته مکمل سایکل عملي شي او په بازار کې مخدره توکي اسانه دسترسی موجود وي، نو بیا هم زموږ د تداوی بې نتیجې ده. ځکه دی چې کله فارغېږي دا تر 2 کالو پورې، تر 3 کالو پورې فالو اپ او تعقیب ته ضرورت لري. ولې متاسفانه مواد مخدر په هر ځای کې اسانه دسترسی دی. دغه کسان اکثره چې کورونه نه لري د مرکز نه چې رخصتیږي زی راسن بیرته هماغه ځایونو ته ځي چې هلته پاولین بار معتاد شوی دی. که اسانه د سرسې له منځه لاړ نشي نو زموږ د بازګشت کچه بیا هم وچته.
ولې د دې په خلاف باندې جدي مبارزه نه کی؟
مواد مخدر نن په افغانستان کې دومره زیات شوی دي چې په هر کوڅه او په هر بازار او په هر ځای کې موجود دي. هغه موینت مبارزه له مواد مخدر په ډیر محدود تشکیل باندې دومره غټې معذرې لپاره باغوي لکه څنګه چې لازم دا غسیونه شکلوي. تشکیل باید زیات شي ترڅو وکولی شي چې دغه ټولو ناخوالو ته جواب وکړي.
دامې روغتیا په وزارت کې هم د نشې موادو د غوښتنې راکمولو اداره سته. ستاسې او د هغوی کارونه کوم توپیرونه لري او خپلمنځي همغږي مو څنګه؟
یوازینی وزارت چې هغه زموږ ارتباط کاری ورسره دی وزارت صحت عامه ده. په وزارت صحت عامه کې یو ملي برنامه ده. او خوشبختانه باید دا وایم چې تداوی برخه هم زمونږ سره ډیره ښه هماهنګي ډیره ښه همغږي لري او همدارنګه د کاهش اضرار برخه هم د وزارت بازار مواد مخدر سره او د ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر سره ډیره ښه همغږي او هماهنګي لري. زمونږ او د هغې ترمنځ فرق فقط همدا دی چې مونږ پالیسي ساز یو، مونږ هماهنګ کننده یو، مونږ رهبري کننده یو او هغوی تطبیقي جنبه لري.
درن اردن کول نشي مواد سره د مبارزه وزارت د غوښتنې راکمول لري سره مو مرکه اورده. د خبرونې په دې برخه کې د یو معتاد لژن سره مو آشنا کوو او د دې لپاره روزګان ولایت ته ځو. د روزګان ولایت موساجان تر نشي مخ کې هډاور ځوان وو، خو اوس یې په جګړو کې یو پخاله لاس ورکړې ده. دی وایي چې تر اعتیاد وړاندې آن له سګریټو او نسوارو څخه ځان لیرې ساتی. دا چې دی ولې په نشو اخته شو په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته د زړه خواله کړې ده.
زما نوم ساجان دی. بله په دې کسب اختاس پر مخاص د بیکاري او دغه څه مقصد نه به نشو ورده واره چې د باپس فله بله په اختاس ولو بله په دغه دولت کې څه زخمی سولم سګریټ کو نیم نسپار کولی واده و د واده سه بل امزول وي سره ولتر ازه چې نو وي سلام خپل په شروع وسوله بره ماته ته دا و دغه نشه د خوژن نشه د بره ما دغه په برباد به میکدان بل د دوه یران د خو د خرو کسب به ما ورې د په خو د نه ودلته حکومت چې با وشته د مسر پیدا سپدل په توري کې دوا د مسر ولن بل د سنوم چې بلانه ورته جوړې جوړور په درګه کې ناس و چې را لاندې د لاسونی ولوم زغوارې دلم بریم لاس ته پروژه په تاور کې شاغم د راته وکټلن بالا بالا چې مقصد شنه خو چم نشه دي بلا باسن د کلمې شرور مو په ویش راس جلاو خیر خو شنه ستوله بلا کرا کرا یو مزول راولې ورور دم دم ویلا بلا تخې چې دم نس می خلاص وای فینه دا پښیمم پر دا رقم د مقصد نشه چې مونږه کوله مقصد ژوند مسمو وسخونو مقصد دای چې په دا کې څه بخته یې بلا تای په خدای یاري ان دولت هغه په داسې کې ان کې زوره وستلې وای دغه ورکړی وای د بلا بر بزوانان کړ چې خلاصي وای نه دي خو هم شسرت منو په سرت سمو در کار دغه مګر وز دای زخمی سلو بلا په دې عمل اخته یو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې هیله چې تر دې دمه وړاندې شوی مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، له دې سره د خپرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. په کومه برخه کې چې تاسو زموږ په زړه پورې ډرامه اوري او درته خبريږي، په ډرامه کې اوري چې محمود په ډېر خمار حالت کې بصیر ته ورزي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر دی و درملتون پته ورکوي، دواړه دواخانې ته ځي او د ګولې غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی ده.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کس ہوگی؟ پیدا کی گی مکھ دکھا سا بھائی سنگ دوا خانے تھا
څومره چې غواړي درکوي.
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یم، دواخانه والا مې نه پېژني، فکر نه کوم چې باور را باندې وکړي. ته ورشه تا پېژني.
بالا د نابلد نه غواړي زوراوره رنګ او کاني دې هسېم د عملي دي. کله چې ورغلې زړ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې دا ډکو د درد ګولۍ راکړه، دواخانه والا پوهېږي چې تا مدي، بس ګولۍ درکوي.
اوس خو زران دیوالان شو، راځه دواړه به ورځو. ته تر ما ډېر بلدې، رانیولې په تا او پیسې په ما.
ما ګول خبره دې وکړه، درځه چې ورشو. څو دانې ګولۍ رانیسې؟
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیږو. زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو. د پیسو غم یې مه کوه، پیسې راسره دي.
که داسې وي نو زما به هم خولۍ درسره په غوړو کې شي. زه والا هر وخت خمار خمار ګرځم.
اوس درځه چې ژر ورشو.
سمه ده، درځه چې ورځو. دغه دغه دواخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي.
خو ته مخکې شه، زه به در پسې شم.
سمه ده، راځه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راشئ. ښه خدمت راته وایه.
خدمت؟ دا نوکو د دن ګولۍ مو په کار وي.
څومره مو په کار دي؟
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي. دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي، خې ډېرې راکه.
بس دا یو کارتن پاتې دي، یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي. ه واخلئ.
راکه یاره، ژوندی خو اوسې. ښه ورور جانه، اوس نو پیسې ورکه کنه.
ته ودرېږه، چل جیبه پیسې را وباسم.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږې.
توپنچه؟ تو پولیس یې؟
نه پولیس دی.
هو زه پولیس یم.
کمانډان صاحب، زما دواخانه قانونی ده. دا مې جواز دی. دا خو قانونی ګولۍ دي، په هره دواخانه کې خرڅېږي، ډاکټران یې ناروغانو ته ورکوي.
ته اوس زما سره چالاکي کوې؟ ها، زه پوهېږم چې دا ګولۍ قانونی دي، خو ته یې غیر قانونی خرڅوې. ته څه حق لرې چې د ډاکټر نه نسخې نه پرته دا دوا خرڅه کې، او هغه هم د نشې ګولۍ؟
قومندان صاحب، زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو اخته کړه. که ته د ډاکټر له نسخې نه پرته د نشې ګولۍ خرچې نه کړې، نشایان به دا ګولۍ له کومه کړي؟ دا دواخانه ده که ساقیخانه؟
قومندان صاحب، ما پرېږده، زه بېګناه
یم. چپ شه، زه بېګناه یم. دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بېګناه. اوس درځئ چې پولیسو حوزې ته لاړ شو. کبیره
بیا قومندان صاحب،
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې رپورټه کړه چې حوزې ته یې بوزو.
پر دواړو سرو قومندان صاحب.
درنو اردوونکو، تاسې زموږ چمتو کړې ډرامه اوریدله، او له دې سره د زهرو کاروان د دیونی خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو چې یو ځل بیا زه یوسف زدران په خدمت کې حاضرېږم. تاسې ټول په لوی او مهربانه خدای سپارم. د خدای پامان.
پلارا دی خدای د پارا، د ماشومانو راتلونکی څارا. مور او پلارا دی خدای د پارا، د ماشومانو راتلونکی څارا، د ماشومانو راتلونکی څارا. Thank you. جسم زرغون شي د واکسین ساس کی ورته ژوندون شي ام چته پاتې ماشومان شي چلو شي ګلګل چې خزان شي چې خران شي د ژوند پر د ماشومان راتلونکي تار مور او پلار د خدای د پارا د ماشومان راتلونکي تار.